افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ته پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په زینو استوګنیزو خارګوټو کې د افغان کډوالو پر وړاندې عملیات پیل کړي. افغان کډوال ادعا کوي سره لدې چې پولیسو ته د استوګنې قانوني اسناد ښوولي، خو بیا هم کورونه تلاشي کیږي او یو شمېر له ځانه سره وړي دي. طالبانو د کډوالو او رسنیزونکو چارو وزارت ویلي په تیرو درې ورځو کې له پاکستان او ایران څخه 4233 افغان کډوال بیرته راستانه کړی شوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان وایي د هایتی په شمالي ساحل کې د مهاجرو په کښتۍ کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي. د دې ادارې په وینا د دې بیړۍ 40 سپرلۍ د هایتي د ساحلي ګارد لخوا ژغورل شوي هم دي. په بنگلاديش کې سیمه ایزو رسنیو خبر ورکړی لږ تر لږه 3 تنه نور د هغو مظاهرو د ځپلو په دوام کې وژل شوي چې څو ورځې وړاندې د محصلانو لخوا پخوانیو پوځیانو ته په دندو کې د ونډو د ورکولو پر ضد پیل شوي وي. د عدالت نړیوالې محکمې اعلان وکړ چې په اشغال شو فلسطینی سیمو کې د اسرائیل حضور غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
د زهرو کاروان
دا زادر رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مرابولم. ته زهرو کاروان د دیونې خبرونه کې به واوري چې ته طالبان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون تشکیل له 25 ادارو څخه یوه ادارې ته راټیټ کړ.
د مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشه یي توکو پر وړاندې غزمنه مبارزه د یاد کمیسیون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان په لویدیځ کې احتیاط د ځینو کورنیو جوړښت ټوټه ټوټه کړی دی.
کورونه خراب شوی، کورداري مرسته ویده خراب شوی دی، چې څه پنځه کال کې کورونه خراب شوی دا د ودانۍ عمدیان سره بعضې وخت مدیر ته بعضې وخت په مابس کې بعضې وخت په کمپ کې وسه.
دا چې د بیا احتیاط یاري لبس عوامل څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
دی او ډاکټر توسیه یو معتاد چې ویلاف سفید لار نشي، دا د چې پس له تداوینه معتاد باید هغه محیط هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغه نه ځان دې وساتي.
د جاوید په نوم یو بستری معتاد وایي چې میرمن می راته وایي یا نشه خوشی کړه یا ما طلاق کړه.
نشه په حالت کې بالکل شخړې راځي، ډېر ستونزې راځي. بعضی وخت میرمن می وایي چې ګوره چې نور استفاده کوي بیا د نظم ګوره.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې سردار د پوهنتون د څلورم کال محصل وي، خو یو ورځ یې د پوهنتون په چمن کې پولیس نیسي او د پوهنځي ادارې ته یې بیایي. دا چې سردار ولې پولیس ونیو دا به په ډرامه کې واورو.
هلکه ودرېږه، شور ونه خورې.
دغه قومندان صاحب ولاړ یم.
دلته دې څه کول؟
صرف په تاله مې کولا.
ته پورته شه، تر پوله نه دې څه شي پټ کړه.
صاحب هیڅ څه مې نشته. دا له وګورم،
دا خو زه وګورم.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې کمیسیون د درو هدفونو لپاره جوړ کړی و، خو د دې کمیسیون تشکیل تر پخوا ډیر محدود شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي و او اوس دا اړتیا لیدل کیږي چې د کوکنارو د کښت د منع کولو ناوړه اقتصادي اغیزو د مخنیوي او بزګرو لپاره د مرستو جلبولو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړ شي. لبلی خواز مکوال او بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی پر اقتصاد ناوړه اغیزې کړي او د دې اغیزو له منځه وړلو لپاره د اوږدمهاله زراعتي پرمختیايي پروژو عملي کولو ته اړتیا ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون په 1996 کال د جمهوري نظام په وخت کې جوړ شو چې په خپل جوړښت کې 25 وزارتونه او ریاستونه درلودل. د دې کمیسیون مشري د ولسمشر د مرستیال پر غاړه وه او په کال کې به یو ځل غونډه کوله. اوس د طالبانو حکومت دا کمیسیون بیا جوړ کړی، خو د دې کمیسیون تشکیلات یوازې تر کورنۍ چارو وزارت او رئیس الوزرا تر سیاسي معاونیت پورې محدود شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون درې عمده هدفونه لري.
د مسکراتو او نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشي توکو پر وړاندې اغیزمنه مبارزه، بزګرانو ته د بدیل کښت موندنه او د روږدو کسانو درملنه. د یاد کمیسیون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په ګډه او په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
پخوا د دې کمیسیون اړوندو وزارتونو او ریاستونو ته وظیفه سپارل شوې وه چې د نشي موادو سره د مبارزې تر څنګ د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو، د محتاجونو د درملنې لپاره امکانات، ځوانانو او د هغوی کورنیو ته د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي زمینه برابره کړي. خو تحلیلګران وایي چې د دې کمیسیون له تشکیل څخه دا څرګندېږي چې دا کمیسیون یوازې د بهرنیو مرستو د جلبولو لپاره جوړ شوی دی، ځکه د زراعت وزارت، لوړو زده کړو وزارت، عامې روغتیا وزارت، د پوهنې وزارت، حج او اوقاف وزارت چې د بدیل کښت په ترویج او نشي موادو د زیانونو د پوهاوي په برخه کې یې کلیدي رول درلود، له دې تشکیل څخه ایستل شوي دي. د زراعت متخصص او ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو منع کولو دوام د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پرمختیایي پروګرامونو عملي کولو ته اړتیا لري.
یوه مانګي غواړي په ملي سطحه باندې چې وکولی شي متحد ټیم سره برابر کړي او پر دې باندې کار وکړي چې څنګه کېدای شي د بزګرو تولید ته بهتره رویه ورکړي او بهترین شکل یو بازار ته عرضه کړي. دا اوس بزګر یا زمیندار د خپل تولید باوجوده دوی اوبه نه لري، دوی کولی کیمیاوي نه لري، دوی سم تخم نه لري، نو په دې خاطر باندې د دې بزګرو سره باید نقدي کومک وشي. او دا ټول افغانستان اقلیم په یو شکل نه دی، هر ولایت ځان ته خپل اقلیم لري، دا مطالعات باید وشي.
د طالبان حکومت داسې مهال له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړوي چې د دوهې په درېیمه غونډه کې د هیوادونو استازو د افغانستان له بزګرو سره د مرستو پر بیا پیل کېدو ټینګار وکړ. که څه هم ځینو هیوادونو په دې برخه کې د مرستې کولو لپاره خپل چمتووالی وښود، خو دا چې د طالبانو حکومت پر دې ټینګار کوي چې دا مرستې دې د دوی د لارې وشي، دغه ډول دریځ د دې سبب شوی چې له جاپان پرته چې هغه هم د ملګرو ملتونو د لارې مرسته کوي، بل هیڅ یو هیواد مرستې ته غاړه نه دی ایښې.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون تشکیل د 25 ادارو څخه یوې ادارې ته راټیټ کړ.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورانه اخر می ورځ ځوان بیا ځنه سمري خو سره کې سم شروع کوي زه څه مس بد بخت شي دې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
جدول د تریاک را کړه چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب کو او دوی د مونږه پوچ کړو او خون د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې دا درې سره د نروزن لامل یخت نیول او مرسو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونیز د خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوبیدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځ کې احتیاط د ځینو کورنیو جوړښت ټوټه ټوټه کړی او هغه معتادین چې د درملنې په مرکزونو کې تازه درملنه سوي شکایت کوي چې کور، کورنۍ او د اوسېدو ځای نه لري. له دې کورنیو څخه یوه هم د محمد کورنۍ ده چې د ده تر احتیاط وروسته یې د کورنۍ ټول غړي معتاد کړي او د مېرمنې له مرګ سره سم یې د کورنۍ ټول غړي سره جلا سوي دي. زموږ همکار په دې راپور کې د محمد او د هغه د کورنۍ د ژوند کیسه راخستې چې په ګډه یې اورو.
محمد په 30 کلنۍ کې د کار لپاره د ایران کرج ښار ته ولاړ او هلته تر احتیاط وروسته د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو کلي کې خپل کور ته راوګرځېد. محمد یوه لور او درې زامن درلودل. ده به د هغوی په مخ کې نشه کوله چې په دې ډول یې خپله مېرمن او دوه زامن هم معتاد کړل. دی اوس د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه راوتلی او اوس د مېرمنې او کورنۍ د نشتوالي له امله ډېر بېچاره او ستومانه ښکاري، نه پوهیږي چې چیرې ولاړ شي.
نور سو غیر مرسی زاد ولا نجونی پای دو دانی نو بی اماده پاتی انا دری کال درخت نه نشی جونی لیک مری کور مور نه در کور اوس نه کور خراب سو کولاری مرسی وی ده خراب سو ده در سیستم پیندا کاری کی کور خراب سو زاد ولا نی اومدی ان سر بعد وقت مو جیر که بعد وقت ما بس کی بس وقت کم کی بس زمانی دی متذکر ده داری وتر چیکار کی ولاغ متذکر ما شیر وار ویلی یو بنی کری اوس بو گوتی راغی دا پیجی دا تراری
نتیو کل کیږي چې محمد لغپل دوه اولادونو سره د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې ژوند کوي. تخپل یو لور او یو زوی د مرکز ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لري. خو د محمد مشر زوی تواب تخپل کورنۍ د بدمرغۍ لامل خپل پلار بولي او ودا کوي چې د دل عملي ټوله کورنۍ معتاد شول.
دته مې ونسب کو چې لکه بابا جان لکه نه لکه اخر دا څه جمع فکر مو خدای دی وبښي هغه اور سره عمل وسو بیا پسې دې زما ورو متاس کور کې بل مشر نو زما شر ما درې کارونه تر سترګو ویني وښ کې ته درې چې ما ودي ته نه عمل مکو مکو تیم ځکه خرڅول راته دې ته اسکول او دته په کور کې اسکول بارا سوال زام بل د دې څه ته ما په خلای نه کول بل نه را کول بل هغه عمل نش پیسې راوړې اسکول
تو په ما شبه د پلا د احتیاط درد او کړه ولید هڅه مې کوله چې لنډ شو څه ځان وساتم خو کله چې مې مور مړه شو حواس مې کډوړ شول او د ژغورنې لار راڅخه ورکه شو
دروسته اوس مو کور خراب شوی دی بوزې ما خو چې کور مې جوړ ورته
مرجان ته محمد و هم زوی دی تخپل لومړی نشاله نسوار وسخه پیل کړه خو لکه وخت وروسته یې ماما دای هم خطرناک نشي مواد په دام کې بند کړ
نن چاته تو سبا سیګار اوس په ډېر وروسته اخر مکو خراب شو یو ټوک نه راوړو خور مې ولاړه وځه پاش کال مې نو سوار په څلو کال مې سیګار اوس ټول دوه کال مې شرو اوس ټول څلو کال کې لري چې په ډېر وروسته نو په ډېر اس ټول شریس ټول ته اخر مریض اوس په تمور کولو سبا نه زمان د لاسه به هم خورم تاسو نو دې ټوک نه ورغوځه اوس
روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي په کور کې د یوه معتاد موجودیت د دې سبب کیږي چې د کورنۍ ټول غړي د احتیاط له خطر سره مخ کړي په افغانستان کې ډېرو ښځو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې دوی او اولادونه یې د خپلو میډونو له امله معتاد شوي دي
د نشایي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او تاسو کورنۍ د نشئی موادو له زیانونو خبروي
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلروي ساته د سهار لښبغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 29 او 25 مترو او د ماخام لښبغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري تیرې معتادینو ازادي رادیو ته ویلي چې دا یڅوم زل دی چې تر درملنې وروسته بیرته نشوته مخه کوي او بیا د درملنې په مرکزونو کې بستر کیږي دا چې د بیا اعتیاد عوامل څه دي په نشي موادو د بیا اعتیاد نخي نخاني کوم دي او د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ته څه کول پکار دي چې جوړ شوی معتاد بیرته نشوته مخه نکړي په دې اړه مو له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده خغلی پوپل په پایل کې لته بي اړه د ریلپس یا بیا اعتیاد کې دوه په اړه معلومات ورکوي
ریلپس یا تی وی استعلاد چې اکثرا په سیلی بخشو کې استعمالیږي او دا په دې معنا ده چې یو ناروغي نخې او علائم پس له تداوی نه بیرته رامنځته کیږي کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوی نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشي کوي دې ته نو ریلپس وایي او خپل دا احتیاط چې دا یو بیرته رامنځته کیدل او هوت کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي
په مخدره موادو د بیا احتیاط معالجوي عوامل کوم دي
خپل احتیاط یا ودیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلپس او یا هاوت ډیر لیدل کیږي هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري استرس ډیر شایع ده او بل خبره دا ده چې د مونږ په یواد کې کله کله په واده معافلو کې او یا په خوښي معافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي لکه چارس تریاک او شیشه څوک چې تداوی بخش کی وی او یا تداوی نه خلاص شی وی تازه د شیغه محفل تزی او ګوري چې خلک چرسس کی شیشه اس کی او یا تریاکس کی د خپل نو تشویقی بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلپس صفه تدارسی او بل داده چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي. دا پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی شوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو. ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپس صفحې ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و دا ارتباطات بین افراد خپله چې دا خپل افراد معتدین رامنځته کیږي. دا مریضان و خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتد کورنۍ ورباندې دلسوزي او زړهسوی نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوی نه د دې کورنۍ ورته یادې کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې هماغه پخوا غوندې دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپ صفحې ته لاړ شي.
د بې اعتیاد جسمي نښې نښانې کومې دي؟
د ریلاپس جسمي عرض علائم ډېرې دي، لکه بې اشتهایي ده، بیهوشی ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبې بهیدل دي، خپله د جلد د تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډیرول دي خصوصا د شپې لخوا کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشې میتیاز سوځېدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولي پیدا کیږي او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي او یا کله کله د ناس درد دي، پیچس دی، د جلد زخمونه دی، د توخی دی، سردردی ده، سرگیچی ده، حادثه ده او دسترگی دی، فشار جدی ده، وزن مریض لالا سوار کهی، خپل او خیاری لالا سوار کهی، کلا کلا ده مفاصل گرمیگی، اگزیما ورتا پیدا کهی، کلا چی توخی گی، پا توخوالا که بلغم سر وینه لیدل کهی.
ځینې طبي ډاکټران د بیا اعتیاد یو عامل هم نیمګړې درملنه بولي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
دا ناقصه تداوی یا دا چې خپله مریض علاقمند نه دي، په خپله خوښه نه ده راغلی دي، په جبري توګه راغلی دي او یا کانسلنګ او مشوره ورسره نه ده شوې دي او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشی کوي او تښتي، دا ناقصه تداوی ده. او کله کله د تداوی په جریان کې خپله دا مریضان د نشئی توکونه په پته توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان انډیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوی ده. او بله ناقصه تداوی دا ده چې د وقت کموالی چې هغه نو استاندارد وقتونه دي چې حداقل د درې میاشتونه باید کم نه وي. ځینې مراکز دي چې په یو میاشت یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانوي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا موږ داسې کوو داسې کوو، دا اصلا نتیجه نه ورکوي، دا هم ناقصه تداوی ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینو ځایونو کې موږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوی کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نه وي، هغه نو خود نتیجه نه ورکوي، مریض بیرته ریلپس کوي. ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانه ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته، هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکي او بیا استعمالوي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټرانو ته څه کول پکار دي تر څو یو جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې ریلاپ صفې ته لاړ نه شي دا ده چې پس له تداوی نه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي، هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لري وساتي. غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوی او یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي، هغې نه ځان لري وساتي. مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي او ځان ته یو مشغولیت، ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي او کورنۍ سره زړسوي پیدا کړي، دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړی و هماغه بیرته لاسته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کېدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي. دا ټولې خپله هماغه مریض بوره اړه لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خمخم مور هم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. جاوید تر احتیاط مخکې په خوست ولایت کې کلینیک درلود. دی وایي چې د پریګبرین په نوم نشه ای ګولیو باندې معتاد سو او اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی. دی وایي که یې نشه نه کولای اوس به متخصص ډاکټر وای، خو نشو یې د هر ډول پرمختګ مخه نیولې ده. دا چې جاوید لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کلینیک مې لرلو، بس پیسې هم یو زیات شوي وې، بل داسې ملګري را پیدا شوي وو چې هغه روغ دي کسان وو او ناسته ولاړه م زیاته شوله. هغه یې کاروبار نه هم لرې شولو، هغه یې دفخانې نه هم لرې شولو، نو نشه هم زیاته شوله. ریډبلین مې استعمال کړی دي، اوس وخت مخکې مې بیر استعمالول، بیر مې چخل. خپل کلینیک نمبر راوړل، یا مو کوم دوا شرکت نمبر اخیستل، نو کومه ستونزه موږ ته نه وه چې ما راخیستې به، خو ځکه چې روغ دی عملي وو. والا مخدره مواد خو ډېر مشکلات راته جوړ کړی وو. یو خو هغه ملګری چې ما سره به یو ځای وو، مکتب دورې ملګری یا نور ملګری چې کوم سطحې ته ورسېدل، کوم ځای ته لاړل، هغه یې رانه جدا کړل، ذهني فشارونه ډېر پیدا کړل. وو بل داسې ځان ته کړم، بېشي ګوښه یې کړم. یو لور مې ده، وړوکي ده. نو پلار مې چې کله کیسه کوي چې مثلا ما ته خپله کور کې میم نه وایي چې میم چېرته دی، دغه ما منډي والان چې پوښتنه نه وایي. پلار مې ټوکي ورسره کوي، ورته وایي چې هغه نشي کوي. بیا چې کله زه زنګ اوس کور ته اوس مهال یې زنګ ووهم، یا دی ورسره غږېږي، راته وایي چې نشي مه کوه. نو دغه ټکه بیا مو ډېر سخت ځوروي، ځکه چې هلته د وړوکي مانه پاتې ده، ځکه چې ډېره خوږه هم ده، ډېره شیرینه ده، راته ډېره ګرانه ده. د هغې واجه هم اوس سوله ځان سره ډېر کله کله چې ځان ته ګوښه هم ډېر کښېنم، ډېر سوچ وکړم، ډېر فکر وکړم. نشه په حالت کې بالکل هم شخړې راځي، ډېر ستونزې راځي. بعضې وخت میرمن مې وایي چې ګوره چې نور استفاده کوي، بیا در نظم ګوره. هغه متخصص نصیب ولدي ده. یوه شپه مخالې مخدر ما استفاده کړې وو، نو تقریبا داسې وخت چې سهار پورې هغې خوب ونه کړلو، فقط راته ویلې چې چلې استفاده کړې دي، چلې خوړل دي، فقط دومره راته ووایه. حتی یوه شپه یې زوف وکړلو، بېهوش شوله. نو ما هغې وخت هم بیا یو فیصله وکړه، معجزه به انشاءالله نور نه کوم. چې هره جګه شوله، پوبه مې پتوی کړلې، نه بیا ډېر سخت وځورول مې غیلاته. نو خو اوس موږ هم ته قوي تصمیم نیوله چې انشاءالله د هغه نه بعد به انشاءالله داسې ستونزو ته نظر داسې ملګرو انډیوالانو سره بنه کړي چې هغه کور یا خپل مېرمن نه موجوده کوي. مخکې به یعنی مړې ژوندۍ کې به هر ځای کې زه حاضر وم، له خپلوانو کره به تلم، هغوی به راتلل. نو اوس کله چې دغه مې استفاده کول، بېخي ګوښه شوی وم. یعنی نه چاپه کارولم، نه مثلا داسې جدا ژوند ده، بېخي داسې بېل ژوند ده. مواد مخدره چې څوک استفاده کوي، هر ډېر داسې جدا یو ژوند ده. هر چې نه انسان وباسي، ژوند نه وباسي، خپل کور نه وباسي، خپلوانو نه وباسي، مړې ژوندۍ نه وباسي. ما په ژوند کې ډېره زوګانې درلې. خپل میرمن مې وایي چې باید ته یو متخصص ډاکټر شې. په متاسفانه چې دغه مخدره مواد ستونزو نه بس نور تفصیلات هم نشم کولی.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د جاوید په نوم د یو معتاد د پرمختګ مخه نیولې، کنه اوس په متخصص ډاکټر وای.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګاډه میلاو کو.
رازا رازا، په خو وخت کې راغلې.
اوه، د یمن څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داس مردار شاید چې په یو دوی سړی متک کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کښېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې سردار د پوهنتون د څلورم ټولګي محصل وي دی یوه ورځ د پوهنتون په چمن کې ناست وي چې پولیس یې نیسي او د پوهنتون ادارې ته یې بیایي دا چې سردار ولې پولیسو ونیو او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو
یار یو خلی دی پولیسو زخار یو سه پات نه ده دا ده دلتم گزی لکه نسی گیرتی بوی چی پیدا کی دلی
حالا که ور نگا شور و نخوری
دا ده کمان نازم ولاریم
دلتا دی چه کول
سه پتالیم کولا
تا پور تشا تا پولا نیدی چه پت کرد
سه بایی ایسم نشتا ده دا ده او گورا
تا خواستی او گورم آخوشا او چه لکم کدی ده چرز و سگرته دی واه جاوی ده
بله کمان
جیبونه ور تلاشی که چه نور چرس ور سره نوی
سمره کماندان سب
کماندان سب نور چرس ور سره نشتا بس هم ده یو سیگریتی قدارو
لاسو نپورتا مولیسا ها
داده او گورا دو هم نور چرس نشتا
تو داره داجه که چای نشتا داجه بر جیبی او گورا کماندان سب پا جیبونه که چای نشتا
آتی داده کتابونو باکس همو گورا
تا ده خواه کتا باکس دی
ها وخلا خویت چیم بکی نشتا
تو داره دادی پیدا میکره کماندان سب چرس دی ور سره
تن نه شرمېږي چې په پانتون کې چرس کوي ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتی او که په نشو پسې
قمندان صاحب زه خپل درسونه وایم کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سګرټ یې وایم همیشه خدا کار نه کوم
ته د پانتون محصل یې باید نورو ځوانانو ته دې نصیحت کولی چې نشه مو ژوند تباه کوي خو ته پخپله نشه کوي
قمندان صاحب بیا داسې کار نه کوم
ته دې کار توخه چې ریښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې
نه قمندان صاحب محصل یم دا وګوره دا مې کارت
راکته ښه د څلورم کال محصل هم یې ستا غوندې څو بې تربیې محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پوهنتون نوم بد کړي راځه زموږ حساب و کتاب در سره پاتې دی موږ ته به وایې چې په دې پوهنتون کې نور څوک نشي کوي او هغه قاچاق کوونکي به هم راښیي چې پوهنتون ته چرس راوړي
قمندان صاحب وزر درته کوم لمن درته غواړو ما خوشي کړه پوهنتون خو څه کوي چې به هېڅ وخت نشه نه کوم
ډېرې خبرې مه کوه درځه او ځې ته ځو
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله په امان.
د زهرو کاروان I'm sorry.